تکاو دوی په ذکر باندې بوښول
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومان تعداد څه ده لسګونه وو یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پرو زیاتې ده والدین مې دې تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې تشویقول والدین مو دې تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتېږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کیه به انګلیسي سره لیک بل دیږي بعد د درې کلونو زوی ته زدي خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه کومو تاسو ګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي یغه لومړي ټولګي کې کینوي نو لومړي ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړي ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي له استاد سره بلد نه وي لیک او لوسي په ټوله کې نه یې ځا نو هغه د سي روان یغه لیک او لوسي سو پوي نه سي پین وغه بیا هغه درس مې به پويږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد یې لیک او لوسي نه یې ځا املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی وسه سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي وغه ايدي سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سکل د ورسنه د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
کړه ته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه ګورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محرومي دي لز دکړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپو د ماښام تر شپو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بې باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاس تر زنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای زه کدا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډ شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمن ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کړي او ګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خصماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي ار زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیتو کې ډیر سبو لاس تراوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون لپاره خودو کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و ما خوشې کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډیر ستوندو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وینه بیا ورسته مشکلات دی زمون وطن کو مون تاسو معلوم زی ډیر مشکلات دی بعض مشکلات خاطر ما وظیفه م خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلات سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار م شروع کړم مثال دکانداری وو او فعلاً خدا خو مون باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زمان دی ولان دی خپلوان کې بدرته وخم خو استعدادونه لري خو ځان ډیر رسه نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې یو انسان په څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي او دا یو کولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا د فکرونو تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت زه وظیفونه شم کولای. یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نشي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو سم وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کشنیانو تا یا بچانو تا د رنگ استول یا هم د ورشتان رنگ دی یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و د هغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندې وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلل. مګر کله چې دای مړ سو شل کال وروسته نور پوهان راله، د دې نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین را باندې استکړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفاتونه. جین څه ته وایي؟ صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره وزایس دی جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته اجل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی دی، که چیرې موږ د باندې خاص ورته وګورو دغه ظاهری بڼه ته فینوټایپ وایي. مګر د که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجره وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وو، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل شوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډېر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را باندې ستکړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غلط دی. کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي. مګر کچیر وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې له مخې نباتات یا بوټي له لمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم له مخې یې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. دې په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم پخپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزورې کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزورې کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي. یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي. یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده. په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري. یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په ضیایي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په ضیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ضیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ځای ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډل څخه دی چې د ځای ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولای سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په ځایي ترکیب کې کارول کېږي. د ځایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د ځایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د ځایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 15 درجو ته ورسیږي موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای سي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي چې نبات د ځایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د ځایي ترکیب اهمیت. ځایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري ځایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ځایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ځایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ځایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ځایي ترکیب مرسته کوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ځایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د ځایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ځایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نه شي کولای یا د تنفس عملیه سرته نه شي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 12م ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختۍ سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره چې هغه په فقر او سختۍ کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پر ریاضي او نباتاتو په دواړه علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند لاس ورکی، هغه وخت خلک د جنیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1840 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مسئله دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې تر څنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وي هغه په تصادفي ډول نه و. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود، تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسئله دا وه چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لمدې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کېداسې چې یو شان یا هم یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته، چې د مندل لومړی قانون څه شو؟ دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ کرکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپله کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.